سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به درته یو شمېر رپورټونه وي چې پکې د پاکستان د فوج ځانګړې غونډه چې د 8 فروری د انتخاباتو پکې هم مهمه خبري شوی. د دې ترڅنګ د نیشنل پارټي د مشرانو ایمل ولی خان او په خبري کانفرنس او د پښتونخوا ملي پارټي مظاهره او د سید شاباش شریف د بلوچستان گوادر تا تھگ او نو رپورٹ نہ بہم بھی ہو فائل بل خبر نو کچھ نہ جبا میرے نکلی
پاکستان فوزی مشر تابو ویلی پوس په انتخاباتو کې مداخله نه کړي. د پنجاب او خیبر پختونخوا کابینه غړي نن سوګن پورته کوي. امریکا وایي د اوکران ولسمشر د روسي خلاف مبارزه لپاره بهرني ځواکونه نه وغوښتي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز د لوړ پوړو قومندانانو په غونډه کې ویل شوی چې تیر کال د مئی د 9 نیټې تر شا لاسلرونکي کسان به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د پاکستان د پوز د اماړي کوې ادارې SPR لیکي چې دا غونډه پرون په راولپنډې کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ کې وشوه. د کور کمانډرانو په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان مسلح ځواکونو د فبروري 8 نیټې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او د ستونزو باوجود د هم د انتخاباتو پر مهال خوندي چاپیریال برابر کړو. په دې کانفرنس کې د پوز اعلی قومندانانو ویلي د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف له وینا سره سم به دغو کسانو خلاف کاروایی کیږي چې تیر کال د مئی د 9 نیټې د پیښو تر شا یې لاس درلودلو. په هغه ورځ د تحریک انصاف پلویانو له واکه د عمران خان د لرې کولو خلاف د پراخو مظاهرو په ترڅ کې په مبینه توګه ګڼو پوځي او نورو سرکاري ودانیو ته تاوان رسولی. پی ټی آی دغه تورونه ردوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په پیښور کې د مظاهرې پر مهال په انتخاباتو کې د پاکستان د پوز د مبینه مداخلې غندنه وکړه. د دوی لسګونو پلویانو پرون ناوخته د پیښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان سګزي په کور او ځمکه د پولیسو د چاپی غندنه هم وکړه. په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر محمد علي خان وویل
وی ګڼل چې د محمود خان आवाज بغلې کی خو په دې عمل باندې اغینا بیا یو غلطی وشو او په پاکستان کې د جمهوریت او غیر جمهوریت سیاسي قوتونو ترمن صف بندي وشو.
دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان چارواکو تور پورې کړ چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په کوټه کې زمکه غصب یا قبضه کړي چې ورسخه د کاروایی پر مهال بیرته اخیستې ده. چارواکو د خبره د مارچ په 3 شپې مهال تر هغه وروسته وکړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند داوه وکړه چې پولیسو د سګزي پر کور ځمکه او داغه د پلویانو پر کاروبارونو چاپی وهلې دي او یو ساتونکی له ځانه سره به ولې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محمود خان پر کور او ځمکه د پولیسو د چاپی پر ضد په کوټه پیښور او نورو ښارونو کې هم مظاهرې کړي دي. د پنجاب او خیبر پختونخوا د کابینې غړي نن معرفي کی یو سوګن پورته کوي. د خیبر پختونخوا د کابینې وزیران به په گورنر هاوس کې سوګن پورته کړي. ډان وسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا لومړي وزیر علي امین ګنڈاپور په اډیالا زندان کې د تحریک انصاف ګوند لمشر عمران خان سره تیر ورځ پر دې موضوع سلام مشوره کړې ده. په لومړۍ مرحله کې به د کابینې 12 کسان معرفي کیږي. هم نیوز لیکلی چې د پنجاب لومړی وزیر مریم نواز هم د خپل کابینې لپاره نمونه نهایی کړی دی. هغوی به نن 4 شنبه په گورنر هاوس کې سوګن پورته کوي. په پنجاب کابینه کې هم په لومړي پړاو کې لشپاړسو نیولې تر 15 پورې وزیران معرفي کیږي. په پاکستان کې د فبروري 5 انتخابات شوي وو. په داسې حال کې چې د راتلونکي خالی په ورځ د پاکستان د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره رایا چونه کیږي. کاندیدانو پرون د ورځې تر پایه وخت درلود چې خپل د نوماندۍ کاغذونه واپس واخلي. رادیو پاکستان لیکي د خالی په ورځ به په اسلام آباد کې په پارلمنت هاوس او په څلورو واړو صوبایي اسمبلیانو کې د صدر د انتخاب لپاره رایا چونه کیږي. د پاکستان ولسمشرۍ لپاره آصف علي زرداری او محمود خان اسکزي ولاړ دي. زرداری د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند شریک نوماندی او اسکزي د سنی اتحاد په نمائندګۍ ولاړ دی. سپینه ماڼۍ وایي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي هیڅ کله د روسیې د پراخ یرغل پر وړاندې د مبارزې لپاره له لویدیځو ځواکونو کومک نه وغوښتی. د سپینې ماڼۍ څرګندونې پرون له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل هغه به دا نظر رد نه کړي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی خبریالانو ته ویلي چې د اوکراین ولسمشر کله هم داسې غوښتنه نه ده کړې چې بهرني ځواکونه دې د هغوی لپاره وجنګیږي. مکرون تر دې وړاندې پرون ویلي وو هغه د خپلو هغو څرګندونو بشپړه ننګه کوي چې تېره اونۍ یې کړې وي، او ویلي وو چې هغه اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو استول نه ردوي. مکرون دا هم ویلي وو چې د اوکراین متحدین باید د اوکراین سره د ملاتړ په معامله کې ډارن ونه اوسي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو ادارې اس وی آر سرکاري خبري آژانس ریا نوستی ته ویلي د مکرون څرګندونې د اروپایي مشرانو بې مسؤلیتي ښکاره کوي، او دا چې دوی نړۍ د جوهري جګړې کندې ته غورځوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له نجیب عامر اوریدل. په روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج پرون په لومړي ځل په غونډه کې د فروری 8مې په انتخاباتو کې د لاس وهنې تور رد کړی دی. خو دا هم نشل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون بیا پر فوج په ټاکنو کې د مداخلې تور پوری کړی.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ادارہ مفلوج ہے.
ز گنم چھ پاکستان کے ہر ادارہ شلا دا کو یوا ادارہ بیاشتا یغه پٹول ادارو حکمرانی کوي او دا نور اداری غلامی کوي.
د پښتونخوا ملي امنیت ګوند په پېښور کې د مظاهره پر مهال د پارټۍ د مشر محمد خان اسیزی پر کور د پولیسو لخوا د چاپی د اقدام پر ضد مظاهره کړې، او په اشاره یې فوج ته په ټاکنو کې لاسوهنی تور پوری کړی.
دلته ادارو خپل اولداران راولېګل او په کروڑونو روپو باندې خلک واغسته، او یو منډۍ یو بازار ولګو او په دغه اسمبلی کې کېنو.
فوج ته د تورونو ردوي. د خیبر ضلع انتظامیه وایي چې لسمګرانو سره د رابطو په تور د ځینو پولیسانو پر ضد پلټنې پیل کړې. د خیبر مدني او سیاسي فعالان د دې هرکلی کوي، او په پولیسو نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي.
خدا سے مخ کی چکم کی سونه شوی و چې بتخوره کالونه کې دل پولیس پکینګې جو خلکو تبما چولم پولیس پکینګې جو خلک هغه کولو به پټکنول په حاکم پولیس ملويس.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. د مشال ریډیو په دې غړي کې درته په نور رپورټونه د خیبر ضلع پاړه باندې، د وزیرستان پاړه باندې، او د دې ترڅنګ د افغانستان پاړم رپورټ لرو. خو اول به پایل وکړو د فوج د کور کمانډر نور له غونډې څخه چې پرون دې په راولپنډۍ کې کړې ده، او په هغه کې ویلي دي چې تیر کال د مئی په 9مې نیټې د پیښو تر شا لاس لرونکو کسانو خلاف په کاروایی کوي، او تیر مال به په هغه ورځ د عمران خان پلویانو د فوج خلاف مظاهرو کې پوځي تاسوسات توان رسولی. د فوج مشر تابه په غونډه کې ویل سوي چې فوج د فروری د 8مې نیټې په انتخاباتو کې یوازې د امنیت ساتنه کوله، نور یې څه ډول مداخله نه ده کړې. نور حال له اسلام آباد از موږ همکار طاهر خان را سره شریکوي.
غونډه خو په دې مهم وه چې یو خو د نوي وزیر اعظم د انتخاب وروسته اولنۍ د کور کمانډرانو غونډه وه. اسې دا خو په هر میاشت کې کیږي، په شروع کې خو بهر له اهمیت په دې و چې کم سیاسي د انتخاباتو نه وروسته تورونه وو په انتخاباتو کې د درغلې او ځینې سیاسي مشرانو اشاره بیا سیکیورټي اسټیبلشمنت مداخله غي چې کومې دعوې کړې وي تورونه لګولې وو، نو هغه ته د فوج لخوا رسمي جواب ویل شوی دی. او دغه د کور کمانډرانو چې کوم غونډه وروسته کوم بیانیې خبره شوی ده، اعلامیه خبره شوی ده، نو په هغه کې زیات فوکس هم دغه تورونو ته او دغه بیانونو ته جواب و نه اورنه خبره خو پکې دا شوی ده. دغه بیان کې چې د فوج او د امنیتی ځواکونو په انتخاباتو کې ایس رول سیاسي نو، البته صرف د امن قیام چې هغه د دوی ذمہواری او هغه دی پوره کړی دا. دویم بیا دا چې چا انتقاد کړی دی په دوی باندې په سکیورټی اسټابلیشمنت ذکر کړی دی، نو دوی هغه په دغه بیان کې ځنې مفاد پرست په ټکو باندې یاد کړی چې د خلکو د خپلو اهدافو لپاره او د فوج د بیانو د بدنامو لپاره کار کړی دی. میډیا هم له یاد کړی دا، او بیا په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو او سوشل میډیا ذکر هم کړی چې پای کې ځینې خلکو د دغه فوج د بیان تر مخه د بدنامولو کوشش کړی دی. درېم بل خبره پکې دام شوې ده چې کچا سره ثبوت وي د مداخله، نو باید چې هغه ثبوتونه د عدالتونو د لارې لته هغه رجوع کړی.
طاهر خان صاحب د نهم مئی واقعاتو ته د دوی اشاره، آیا د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا چې پاغه ورځ کوم ورانه شوی او پوځي تاسیساتو ته تاوان رسیدل عمدی خبرې ته اشاره ده، نو که اشاره دوی طرف ته وي، آیا د هغوی څه غبرګون مخې ته راغلی دی کنه؟ د تحریک انصاف د ګوند
تر اوسه پورې خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو تېر ورځ په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم په آزاد توګه باندې کامیاب شوي کاندیدان امیدواران وو، هغوی په اسمبلی کې یو قرارداد یو پریکړه لیک هغه پیش کړی دی، او په هغه کې دی غواړي چې کم د دوی مشران دي او کارکونان دي چې خځې پکې شامل دي هغه د نهمې مئی د پیښو په تړاو نیول شوی دی، نو دا غي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده، ځکه پی ټی آی اوس هم په وار وار باندې بلکې تیر ورځ چې کړه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر راغلی عمران خان سره په راوړ پینډیجر کې د ملاقات لپاره، نو وروسته هغه یو وار بیا د دغه پیښو د عدالتي د یو کمیشن جوړولو چې د هغې پرټین کې ځکه د پی ټی آی دا دریض دی چې دغه پیښه کړه دوی لاس نه دی او هغه بل چا پلان کړو منظم کړی وي.
تاسو د طاهر خان څخه اوریدل چې د پاکستان فوج کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي دي چې فروری اتمې نیټې په حواله چې کم ګوندونه پر دوی باندې د لاسوهنې په انتخاباتو کې او درغلي او ټګیو تور لګوي هغه ټول بې بنیاد دي، دوی ثبوت نه لري. خو هم په دې حال کې بیا هم پروند د عوام نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. هغه په غونډه کې د وویل چې د فوج دنده په سیاسي چارو کې مداخله نه بلکې د سرحدونو حفاظت دی، بل په فوج په سیاسي چارو کې لکه څنګه تاسو اوریدلی چې مداخلي خبرونه وخت په وخت رد کړي، او تازه تیر ورځ هم د کور کمانډان په غونډه کې فوجي مشرتابه وویل په انتخابي انتخاباتو کې فوج هیڅ ډول مداخله نه کړې. تفصیل به له شانواز ترکسي واورو.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي حکمرانی د عوامو کار دی نه چې جرنیلان دي واکداران وي. اسلام آباد کې د مارچ په 15 پرېس کانفرنس کې ایمل ولی خان دا هم ویلي دي کله د ترهګرۍ کله د آر ټی ایس په نوم د نظام د کېنولو او کله د نورو خبرو سره د دوی لارې بندې کړې شوي.
چوکیدار کام گیٹ پہ کھڑو کہ چوکیداری
کرنا ہے اس کو چوکیدار کر ہو پر دروازہ کے پولاڑ چوکیداری کول وی ہغت دی پدی زان بد نخ کاری شاتہ خو دیوال دے مون نور شاتہ نشوتلے د دین پس تو لاری دی یا ب مو پخ پو کی پری وزو او یا ب زمون گلا ستا گریوان ترسی
یا ہمارا ہاتھ اپ کے گریوان میں ہوگا.
د ایمل ولی خان د پریس کانفرنس په دوران ورسره د عوامي نیشنل ګوند د صوبای او مرکزی څنګه د تنظیمی غړو نه علاوه د بلوچستان د تنظیم غړي هم موجود وو. ایمل ولی خان په تیرو عامه ټاکنو کې د درغلي او تورونه ولګول او زیاته کړه. په دې خبره ټول خلک متفق دي چې ګنی سګنی انتخابات د تاریخ تر ټولو خراب او د درغلي ډک انتخابات وو. د وویل په دغه انتخاباتو کې په نهمې درغلي وشوه، خو د بیا زیاته کړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض ایسادی د درغلي وزد د عدالت تلاري پلټنې وکړي.
لیکن اگر قاضی صاحب سمجھتے کہ میری بات غلط ہے
تو قاضی صاحب گنی چې زما خبره غلط ده هغه دی جوډیشل انکوائری کمیشن جوړ کی خپل دی مشهر شي په دې انتخاباتو کې څه شوی او دا چې په هر ووټ پرچا باندې رائے ورکون کې غوته لګوي دا د دې لپاره وي چې راتلونکي کې د نادرا موکمې نشناخت شي. مونږ غوښتنه کوو چې دغه غوته دی بایومیټریک وکړي شي، نو په کوم باندې به د کرنیم د خپې نه خوي او په زینو باندې به د خلای مخلوق د لاس نه خوي.
کای کسی خلای مخلوق کې هاتھ کا نشان ہوگا.
پاکستان کې د څو کالو راهسي خلایي مخلوق د استخباراتي ادارو اړخ ته په اشاره سره ویلې شي. ایمل ولی خان دا هم ویلي دي په درغلیو کې چې هر څوک ککړو هغه باید رسوا شي او د قانون د مخې دی په ضد عملیات هبو شي.
مې سمجھتو کې پاکستان مې هر اداره مفلوج ہے اور ایک اداره ہے جو سب پہ
زه غنم چې پاکستان کې هر اداره شاله ده، خو یو اداره بیاشته چې هغه په ټولو ادارو حکمرانی کوي او دا نورې ادارې غلامي کوي او کدا سی وی نبی حمزه غړم کوم کوم خلق چې هغه هر څومره غټوي هر څومره میډل ور سره وي او د هغه سره هر څومره طاقت وي دلته طاقت ور عوام او آئینه پاکستان دی، او کوم خلق چې د انتخاباتو په درغلو کې ککړ دي د هغه ضد د آئین په ضد دتلو عملیات وشي. ایمل ولی خان په خپل خبرو کې تر ټولو زیات تکونه په پوز کړی. پوز د تیر انتخاباتو په حواله سره خود سندي ویلي، البته په تیر وختونو کې د پوز د مطبوعاتو اداري آی اس پی آر بیا بیا ویلي پوز باید په سیاست کې خپل نکړي شي او دوی هیڅ یو داسې کار نه کوي چې ګوند د عوامو د رائے په ضد شوی وي. د سګنی انتخاباتو وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم میډیا سره د شریک شو خبرپاڼو په واسطه ویلي انتخابات رونو هڅ درغلی پکې نه دی شوی او که چاته اعتراض وي هغه باید اړوند ادارو سره رابطه وکړي. شاهنواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پېښور کې د مظاهره وکړه. دوی په بلوچستان کې د یاد ګوند د مشر محمود خان اڅکزي پر کور د پولیسو د چاپی غندنه کوله او په تیرو انتخاباتو کې فوج په مداخله کولو تورنولې. پوښ تیر ورځ پر اورپنډي کې د مهم غونډې پر مهال ویلي چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. همدارنګه پولیس وایي د محمود خان اڅکزي لول کې نیول شوی ځمکه د خلاصون په مخه چاپه وهلې وه، خو دا ګوند وایي چې دا تور دا تور ردوی وای چې لاغه سره د دې کور اسناد ست. له پېښوره غلام غوث رپورت لري.
ریاست مې ریاستي ادارو کې مداخله.
دا په پېښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان دي چې تیر مازیګر د پریس کلب سره نږدې د محمود خان اڅکزي په کور او ځمکه د چاپو په ضد احتجاجي مظاهره کوي. احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر محمد علي خان د محمود خان په کور او ځمکه د چاپی وهلو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
پی ګنل چې د محمود خان आवाज بغلې کی، خو په دې عمل باندې اغینه بیا یو غلطي وشو او په پاکستان کې د جمهوریت او غیر جمهوریت سیاسي قوتونو ترمن سببندي وشو. مبارکي در کوم چې ټول جمهوریت قوتونو د ګران مشر محمود خان د چکزي په مشره اعتماد کړی دی.
د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف زینو پلویانو او ځایي مشرانو هم ګډون وکړو او په دې مظاهره کې د عمران خان د خوشی کولو غوښتنه هم وشوه. خو د مارچ په دریمه نیټه د محمود خان اڅکزي په کور او ځمکه د چاپو د معاملې په اړه په کوټه کې د ډیپټي کمشنر له دفتره رسنیو ته په استولې شوی بیان کې ویل شوی وو چې پولیسو په کوټه کې د محمود خان اڅکزي د کور سره نږدې په خالي ځمکه په دی وجه چاپه وهلې وه چې اڅکزي 2.5 کنال ځمکه قبضه کړې وه او په دغه مهال د سرکار په کار کې د مداخلت په سر د ځمکه په حفاظت ولاړ یو کس نیولې. خو پښتونخوا ملی عوامي ګوند دا بیان رد کړي او دوی وای محمود خان اڅکزي د هغه ځمکې د ملکیت ثبوتونه او اسناد لري. د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سیکرټر همایون خان د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې په دغه اړه وویل چې دا وی د ګوند مشر په کور او ځمکه چاپه زکه وهلې شوې ده چې دا وی د ګوند مشر محمود خان په قومي اسمبلی کې په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو او په سیاست کې د پوز او استخباراتي ادارو په لاسوهنه سختي نیوکې کړې وي. همایون خان زیاته کړه چې د دوی ګوند په سیاست کې د پوزي اسټابلیشمنت د مداخلت په ځد خپل مبارزه جاری ساتي.
ولسونه راوته ولسونه فیصله وکړه چې موږ عمران خان له وټ ورکو. په جنوبي پښتونخوا کې ولس دا فیصله وکړه چې موږ محمود خان اڅکزي له وټ ورکو. دلته ادارو خپل ولداران راولېګل او په کروڑونو روپو باندې خلک واغسته او یو منډي یو بازار یې ولګو او په دغه اسمبلی کې کېنو چې هغه د طاقت سرچشمه ده. باغې کې د قومونو فیصلې کېږي. اول ځای کېنول او اوس په د خپلې خوښي فیصلې چې کوم دی هغه مني او په موږ باندې مسلط کوي به او د نور کله په شان به په دې وطن باندې به دغه قوتونه چې کوم دی دا قابض وي.
خو د پاکستان پوز په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړی دي او د مارچ په 15مه نیټه د پوز د کور کمانډرانو د غونډې وروسته د آی ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې د پوز د مشر عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې په انتخابي عمل کې د پوز د مداخلت په بی بنیاد الزامونو د سخت خفګان او مایوسۍ څرګندونه شوې ده. د آی ایس پی آر په دې بیان کې ویل شوی چې پوز د انتخاباتو لپاره پر امنه ماحول را جوړ کړی وو او د انتخاباتو د عمل سره د پوز هیڅ تعلق نشته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د پېښور او سوات ترڅنګ دا ډول احتجاجي مظاهره د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره شوې چې په کې د یاد ګوند د مشر او د ولسمشرۍ د نومان محمود خان اڅکزي په کور او ځمکه د چاپو وهلو غندنه شوې ده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان صوبې په گوادر، پنجګور او غنو نورو سیمو کې لتیر څو ورځو د بارانونو لړۍ روانه ده چې د خلکو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په ځینو سیمو کې واورې هم ورېدلې دي. تر دې مهاله د 15 کسانو په دې صوبې کې د وژل کېدو د غنو نورو د ژوبلې دوه رپورټونه ورکړل شوي دي. پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم بلوچستان ته تللی او هلته مرستې اعلان کړې دي. ایوب ترینه په اړه رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف د باران وروسته د سیلاب ځپلو خلکو د جاج اخیستلو په خاطر د ګوادر ته رسیدلی او هلته د سیلاب ځپلو خلکو سره نه یوازې لیدلې دي، بلکې په دوی کې مرستې هم بیشلې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې نوموړي وویل چې حکومت به د ګوادر د باران ځپلو خلکو سره هر ډول مرستې روانې وساتي.
7000 بیگ ڈیلی یہاں پر بلوچستان میں آئیں گے. وفاقی حکومت نے جن کے گھر
وزرا بوجی امدادی سامان او خوراکی تو کی با ہر اورز دلتا راجی او وفاقی حکومت با اغا خلقو تا چکورونا پا بش پڑا تو گا تبا سوی دی اغا تبا اونیم لکا پریو کور او چکم کورونا لج نڑی دلی دی اغو تبا درینیم درینیم لکا روپی ارکوی. در نمڑی پا خبارا چی دا گوادر خلق دا بکوری سر مخامخ دی او زبا پا اسلام آباد کی تر هغه وخت پوری په قرار نه کښینم چې تر څو می دا مشکل نه وي هوار کړی. د دې څخه لمخه د ګوادر مرستیال کمشنر اورنګزیب بادینی و وزیر اعظم ته وویل چې په ګوادر کې 150 او په جمنی کې 125 کورونه تر اغیز لاندې راغلي دي. دا ډول د اتیاو څخه زیات کښتیانې هم ورانې شوي دي. د دې سره سره چې په کوم کورو کې اوبه ولاړې دي دغه اوبو د ایستلو لپاره په چټکۍ سره کار روان دی. بل پلو ته د بلوچستان نېشنل ګوند له لوري ویل شوي دي چې د ګوادر خلک مرستو ته نه بلکې د ښار و ماسټر پلان ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې د یاد ګوند مرستیال مرکزي مشر ساجد ترین اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې د یو باران څخه د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې د ګوادر ترقی ښکاره شوه.
د یو باران سره هلته خلک چې دي هغه د کورو څخه محرومه سي، هغه د خوراکي موادو څخه محرومه سي، هغه د ژوند د هر ضرورتو څخه مایوس سي. بجلی خو سته نه، هلته د څښلو اوبو چې دي هغه سته نه. خو د ډېر افسوس خبره ده چې نن ټوله نړۍ دا ګوري چې د ګوادر او د سیپیک اصل حقیقت چې دي د هغه حقیقي مالکان چې دي نن په کوم حال کې ژوند تېروي. دا صرف په چې دي هغه کاسمیټیک ادارونه دي، د هغه ځای حسن مالکان چې دي باید چې د هغه دپاره مستقل حل راوتلی وای. دغه کورونه جوړ شوي وای، دغه شپه عربو روپۍ دي وای، دلته یوازې په یو ایرپورټ باندې خرڅ کړي، لیکن د خلکو د ژوند د بهتر کولو لپاره یو کار هم نه دی شوی.
دلته ډیری کارپوهانو د وزیر اعظم لخوا د باران ځپلو خلکو سره مرستو ته هرکلی کړی دی. خدای د ستونزې د اواري حل نه دی ګڼلی. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وای چې د غلط پلاننګ له وجې دا ستونزه رامنځته شوې ده.
نو دا د مسلې حل خو نشته، لیکن فوري چې دی خلک ته یو خیمه بستی رنګا راشن ورکی. خلک کورونا نړیدل دي، اویا کورونا کمپلیټ نړیدلې دي. نو دا فوري ریلیف دی حکومت دغه دی. اصل مسئلے ال دادی چې ته دغه خلک سره پښتنه وکړه چې کم خلک ماستر پلان جوړ کړی دی، چې ماستر پلان کې د اوبو نکاس هغه ندی ول نه یشه ولی شار جوړی جی او شار پلان کیږي. پاګه کې اول دا غوري چې دا د موسمی تبدیلی د وجہ یا دغه سے لس کالا غه شل کالا غه ریکارڈ گوری چې سنوي او وو سنوي باران راځي او وو راځي.
هلته د تیر شپې راځي د ګوادر په ګډون د بلوچستان په زیاتره برخو کې یو ځل بیا د باران لړۍ پیل شوې ده، چې له امله د چارواکو په خبره د ګوادر ښار څخه د سیلابي اوبو د ایستلو کار تر اغیز لاندې راغلی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ری پرون تر څه ساته پوری فیسبوک میسنجر او انستګرام په موقتی ډول کار پرشولې او د نړۍ د نورو سیمو په شان پاکستان کې هم خلک د کار اندیشمن کړي دي. پاکستان کې وخت په وخت حکومت په ټولنیز رسنۍ بندیزونه هم لګوي نو خلکو ځکه زیات اندیشنه درلوده. که څه هم دا مسله اوس هواره سوي او خلک خپلو اکاونټونو ته لاسرسی لري خو بیا هم په دې نه دي پوه چې کیسه اصلا څه وه او فیسبوک او انسټاګرام ولې تړل سوي ول. له اسلام آباد پر دې موضوع باندې راشد خټک رپورټ راکوي.
د مارچ په 15 منټه ماخام د ټولنیزو رسنیو په خاصه توګه د فیسبوک بندیدو په پاکستان کې خلک اندېښمن کړل. په کلو او لرو پرتو سیمو کې چیرته چې اکثر د انټرنیټ ستونزې وي خلکو د فیسبوک بندیدل ډېر احساس نه کړل، خو په ښارونو کې په خلکو کې ګنګوسې خورې شوې. ډېر خلکو داسې فکر کوي چې حکومت په ټولنیزو رسنیو بندیز ولګولو او د ځنو دا خیال و چې د فیسبوک اکاونټ یې چا هیک کړی دی. تر سو پرچ پټیو چې نن نو دا خبر نو خپور شوی چې فیسبوک په ټول نړۍ کې تخنیکی ستونزو له کبله بند شوی دی، خلکو رقم رقم خبرې کولې. د خبر په هنتون په خونه استاد ډاکټر ګلمرجان وویل چې د یو سات پر د فیسبوک بند دو ډیر اندېښمن کړي وو. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
مونږ په فیسبوک باندې د خان شهید لایبرری په نوم باندې د پی ډی ایف کتابونو د آډیو ویډیو ډیره پراخه ذخیره لرو چې هغې نه ځوانان مستفید کیږي، ګټه ترېنه پورته کوي. او که دا چیرته د منځه لاړلو نو زمونږ دا کار به ډیر زیات خراب شي، ځکه چې د ځوانانو ته چې کوم مونږ په وړیا باندې کتاب ورسوو او ایجوکیټ کوو یې په مختلفو سیزونو باندې پویو نو دوی به د هغې نه بې برخې شي.
د رائټر نیوز ایجنسی د ایروپور تر مخه په نړۍ کې د فیسبوک په ندو په حق له تر 3 لکو او د انستګرام په حق له تر 3000 زیات شکایتونه ثبت شوې دي. د فیسبوک چلوونکو کمپنۍ میټا ویان انډیسټون په ایکس یعنی په خوني ټوټر په یو پوسټ کې وویل چې دوی پوهیږي چې خلک د ستونزو سره مخ دي. دوی وویل چې دوی د ستونزو په هوارولو بوخت دي. په مردان کې د پښتو شاعر حسینه ګل وویل چې د فیسبوک د بندیدو سره د خپلو شعرونو د ورکېدو ویرې خپه کړې وه. د پدې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړ،
ما خو بار بار هغه پاسورډ ورکولو چې دا به اوس دوباره بیا دغه شي کنه، خو متاسفانه هغه نه کېدو چې زه سولی کوم. نو زه تازه هغه د فیسبوک د لارې شیر کوم په دې وجه چې د کتاب چاپ کول خو په نن سبا حالاتو کې مشکل دي. نو زه هم د لیک سات ته پاره دغه فکر لږ ګډه وډه کم، ځکه چې داسې متضاد خبرونه راتلل جا به سوي. بهرحال مونږ خو هغه دغه نیو چې زمونږ په کې هغه سمالي دغه دي اساسي دي هغه
په پېښور کې د یو سیاسي ګوند غړی حمید وزیر د مشال ډو سره خپل اندېښنه داسې شریکه کړه
چې څنګه د فیسبوک ډاون شو رواني شاک چې ورته وای هغه سره مونږ مخ شو. هغه په دې معنی باندې چې زموږ ټول کار چې دی دغه ټولنیزو رسنیو سره تړلی دی. که دغه نه وي نو زموږ یو رقم خالي یوازې کار نه بلکې ژوند مو په ټپه باندې ودرېږي، ځکه چې دغه رسنۍ چې دي یوازې او یوازې د پوهاوي لپاره نه بلکې د اقتصاد او د تجارت په برخه کې هم ډېر مهم رول ادا کوي او کاریږي.
خو په اسلام آباد کې د ساتری د پر فیسبوک کارون کې یو کس چې نه غوښتل نو می واغستل شي وایي چې د اندېښمن نه بلکې په ویره کې وو، ځکه چې د خپل تصویرونو د ورکدونې علاوه د شخصي پیغامونو د بل چا لاس تلوېدو د خطر سره هم مخ. په اسلام آباد کې ریټایر سرګری افسر عظمت الله وایي چې د هم فیسبوک ته ساتری د پاره کوي خو په بندیدو خبر نشو، ځکه چې په دې وخت له کوره بهر وو او د ملګرو سره په خبرو بوخت وو.
تاسو د راشد خټک او ریپورت اوریدلی. تا مشال هریډوري په دومین مایکم درته یو شمېر ریپورتونه اورو. او اوس د پاکستان سپریم کورټ د ذوالفقار علي بټو د مقدمه پاړه باندې هم فیصله اوریدلی. د داسې خبر پښتونخوا د کابینې د غړو هم نمونه راغلي دي. دا به ورسته وي خو 12 بجې سوي دي. نجیب امیر به د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د پاوز د لوړ پړو قومندانانو په غونډه کې ویل شوی چې د تیر کال د مې د 9 نیټې تر شا لاس لرونکي کسان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. پاکستان د پوز د امریکو اداره اس پی آر لیکي چې دا غونډه پرون پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې وشوه. د کور کمانډرانو په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان مسلح ځواکونو د فبروري 8 نیټې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. پختونخوا ملي عوامي ګوند پرون په پېښور کې د مظاهرې پر مهال په انتخاباتو کې د پاکستان د پوز د مبینه مداخلې غندنه وکړه. د دوی لسګونو پلویانو پرون ناوخته د پېښور پرس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د یاد ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په کور او ځمکه د پولیسو د چاپي غندنه هم وکړه. دا تر هغې وروسته ده چې د بلوچستان چارواکو تور پورې کړ چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په کوټه کې ځمکه غصب کړې چې ورڅخه یې د کاروایۍ پر مهال بېرته اخیستې ده. د پنجاب او خیبر پښتونخوا د کابینې غړي نن معرفي کېږي او سوګند پورته کوي. د خیبر پښتونخوا د کابینې وزیران به په ګورنر هاوس کې سوګند پورته کوي. په داسې حال کې چې د راتلونکي خالی په ورځ د پاکستان د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره رایه چونه کېږي، کاندیدانو پرون د ورځې تر پایه وخت درلود چې خپل د نوماندۍ کاغذونه واپس واخلي. د پاکستان د ولسمشرۍ لپاره آصف علي زرداري او محمود خان اڅکزي ولاړ دي. زرداري د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند شریک نوماندی او اڅکزي د سنی اتحاد په نمائندګۍ ولاړ دي. سپینه ماڼۍ وایي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي هیڅکله د روسیې د پراخ یرغل پر وړاندې د مبارزې لپاره له لویدیځو ځواکونو کومک نه غوښتی. د سپینې ماڼۍ څرګندونې پرون له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل هغه به دا نظر رد نه کړي.
نجیب عامر اوس تاسو ته د خبرونو لنډیز واورول او سم د ریپورټونو دومي برخه ترازو او یو دوه ریپورټ دراورو. بیا به زو اسلام آباد او پېښور ته په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ فیصله اورولې چې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې سپانسي وکړل سو هغه ته سره انصاف په فیصله کې نو سو یو دا او بل دا چې خبر پښتونخوا اسمبلی د پاره چې کومه کابینه ده د صوبې د پاره د هغه هم نمونه مخې ته راغلي دي. د تبم روزو خو اول به افغانستان وی روس لاغي چې د برتانی د کورنی چار وزارت د افغان ځوانانو د ارکسترا د غړو د ویزې د غشتنې درلودلو لامل له سخت نو وکسر مخسوي. اوس دوی وبخښې د غشتنې د ردولو لامل له سخت نو وخت اوس دوی ته ویزې ورکړل سوي او د ارکسترا لومړی کنسرت په د پنځمې په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو ارکسترا لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د مانچستر، برمنګهم او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشي د ماتولو شکستې سکوت په نوم ترسره شي. سفی الله زنګزی ریپورټ راکوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چار وزارت د لومړنۍ تامي برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر له سخت ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برتانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چار وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي.
روز پنجشنبه ارکستر ځوانان افغانستان بر اساس
د پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنځمې په مخام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکی الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګهم او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګهم و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په اکسپانه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقي پر هنر سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هیواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړی شوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، نقوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو آرکسټر له زهري آرکسټر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2022 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج له ګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه رپورټ کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو پر کولو محدودیتونه د کورنۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. رپورټ په واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي ل 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېرې هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو لالاري پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخي هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو لالوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوې چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلس نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي کارونه بیخي صفر دي. اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی. خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بلی زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته. وخت می د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. اول خو پیدا کیږي نه که پیدا دې کړه نو بیا ډیر لوړ قیمت لري. معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم جو اسلام آباد ته او تازه خبر دا دی چې د پاکستان سپریم کورټ چې په 9 کسیزه قاضیانو باندې مشتمل یو بنچ چې هغه د پخوانی وزیر اعظم چې د پیپلز پارټي بنسټ او شزونکي هم و ذوالفقار علي بوټو هغه چې کله زیولک مارشلا ولګوله نو تر هغه وروسته هغه ونیول سو او بیا پاغه باندې کیس جوړ سو د قتل او وروسته هغه ته د پانسي سزا ورکړل سو او هم د دې پانسي سزا وروسته د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري عدالت ته ولاړ او په عدالت کې او عدالت زیدا خواست وکړي چې خپل رائے ورکړي چې آیا ذوالفقار علي بوټو ته ځینې سوالونه پوښتلي وو چې دغه د ودې کیس ته کتن وکړي او اوس عدالت بالاخره نن په دې اړه ول باندې خپل رائے ورکړه د جسټس قاضي فایزي صاحب مشرکي او دا وخت راسه د ټلیفون په لائن سمو شمکار راشد خټک دی. راشد خټک سپ تاسو سره کله وایم کله شراتو اسه چې دغه کیس یا دغه مقدمه چې اوریدله دوی دغه قضیه څه فیصله راغه چیرې راغه څنګه راغه څوک موجود څه ویل سو
مننه ککر سه دا خو داسې کیس نه و چې لکه په حال کې فیصله کیږي. یو په پخوانی فیصله شوی و سلور سلوي خلا په تیر شوی دوی صرف هغه تاریخ سمولو د پر د دوی په وینا دوی ول چې موږ تاریخ سمو نو دا په 2011 کال کې چې کله آصف علي زرداري صدر و هغه چې کم درخواست ورکړو هغه 15 سوال راپورته کړو هغه آئینی او قانوني سوال نه دی. خو مطلب یې صرف دغه و چې ذوالفقار علي بوټو ته د فیر ټرایل موقع نه و ورکول شوی چې په دغه د مقدمه جوړه شو د احمد رضا قصوري په مدیریت کې چې د پلار وځل لري نو دا ټرایل چې شوی د په مقدمه چلېدلې و دا سم نه و په سم توګه نه و چلېدلې
عدالت په دې رائے ورکړل یعنی منصفانه بنیادو باندې نه وسوي کنه چې
و نه وسوي د دوی پښتنه هم دغه و چې د دې 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 آرټیکل لاندې تاسو مونږ ته وایي چې دا مقدمه چې و دا سم چلېدلې په منصفانه بنیادو نه چلېدلې و کنه نه نه عدالت پاغه باندې رائے ورکړه او دا وګڼل چې دا دته د فیر ټرایل موقع نه ورکړل شوی نه د مقدمه چوا د منصفانه نه چلېدلې
او دې مقدمه دغه تاسو خبره پوره کړئ مهرباني.
او ما دا خبره کوله چې دا جج هم ویل کنه کم چې دا چیف جسټس دی قاضي القضاء د مشر کوله د بنچ نو دوی هم ویل چې موږ صرف هغه کولې شو چې سم په وس کې وي او په وس کې مدادي چې موږ سم خبره وکړو یعنی د معاونین هم راغوښتي په دې کې چې کم خلک ځو په فارې مقدمه وړي خلک مړو پکې او دا خو احمد رضا قصوري چې دی هغه ژوندۍ دی نو هغه هم راغوښتي ورته بیا عدالت چې دی نور وکیلان هم د خپل مرست لپاره برلیو هغه ووردل دوی چې موږ صرف دا کولې شو چې تاریخ سم کو زکه چې سوپر موږ خپل غلطیانه منلې نه وي نو له سمې دوه چانس نشته په دې مقابل د پیپل پارټي د مشرتابه چې دا هم به بلول بټو زرداري د پیپل پارټي چیرمن هم واغه چې دا فیصله واورې نو په هغه وخت کې ډیر جذباتي شو او سترګو نه اوخ کې هم راغلي بیا وروسته بهر خبرې هم وکړې دا ژورنالیستانو د سپریم کورټ بهر هغه ډېر خوشاله اظهار وکړو او وایي چې سلور سلوي خلا پس تاریخ سميږي د بټو مقدمه د دوه وینا دا د بټو مقدمه د پاکستان په عدلیه باندې یو تور داغ وو او دا داسې داغ وو چې د هغې وجه خلکو داسې فکر کوو چې دلته چاته انصاف نه ملاويږي. دلته ججانو هم مننه وکړه د وکیلانو هم مننه وکړه او له هغه ټولو خلکو مننه وکړه چې په دې مقدمه کې د سره مرسته کړې وه او دا وویل چې داسې ښکاري چې اوس د دې فیصلې نه پس به په پاکستان کې خلکو ته انصاف ملاويږي او په عدلیه به د خلکو هغه باور چې دی هغه پزای شي.
چمن نه ډیر راشد خټک سیب تاسو زبلش پسې منظر دی اوریدونکو ته ورکم تاسو ته شوخت واړم او ډیر مهرباني اوریدونکو ذوالفقار علي بوټو پیپلز پارټي چې نن کومه د هغه د جوړ کړي و په 1988 کال کې بیا په پاکستان کې په 1990 کال کې انتخابات وسو او په دې انتخاباتو کې بل اخره پاکستان چې دی هغه یو ځای ولې یعنی بنگلاديش چې نن دی هغه وخت مشرقي پاکستان نو هغه د دې برخه بیا چې کله بنگلاديش تقسیم سو پاکستان دغه پاتو سو د مغربي پاکستان نو ذوالفقار علي بوټو د پاکستان اور ایڈمنسٹریٹر سو بیا وزیر اعظم ټاکل سو بیا په 1990 کې چې دی هغه زولک مارشلا ولګول جنرال زیولک او ذوالفقار علي بوټو په ستمبر 3 1990 کې ونیول او پر د باندې دا تورو چې نواب محمد محمد احمد کسوری باندې د قتل کړی دی او په د باندې د قتل سازش کې سو هغه وخت هم د لدین کار کړی او بیا لس ورځې وروسته بیرته په ضمانت خوشی سو. بیا په 1 سپتمبر 1908 کال کې بیا یو را د مارشالا د قانون لاندې د گرفتار سو او په 1908 کال کې هغه ته سزا وارول سو او د لاهور های کورټ بیا سپریم کورټ ته دا لاړه او پر دې باندې بیا عمل وسو او د اپریل په 4مه په 1909 کال کې په پنڈی کې سنټرل جیټ کې واغه ته پانسی ورکړل سو. دا لږې پسې منظر او اوسم جو غلام غوث ته په پېښور کې دی را سره او خبردار چې قبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی دی د هغه کابینه جوړ شوې ده او غلام غوث را سره دی. غلام غوث په دې اړه باندې نور تفصیل څه دی؟
جی بالکل عبدالحی کاکر صاحب، دا پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور اډیالا جیل تتلې ولته کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یعنی د دې د غون چې کوم باندې دی دا هغه سره ملاقات کړو، د کابینه په اړه باندې هغه مشاورت یې کړو. دا هغه وروسته نن چې کوم دی نو دغه یو لیک چې کوم د سکرټری د دفتر لخوا دی یو نوټیفیکیشن دی باغې کې دی دغه جاری کړی دی 15 نمونه او دا پکې هم لیکل شوی دی چې دا 15 صوبایي وزیرانو په توګه دا نومول شوی دی او د گورنر نه داغې سپارښتنه شوی دی چې هغه دیم په دې سمری باندې لاسلیک کړي. علي امین گنڈاپور او د پختونخوا چیف سیکرټری الریډي دغه سمری لاسلیک کړی دی او نن 6:30 بجې به دوی د خپلو عہدو سوګند پورته کوي او بل دا چې دی کې دا نمونه کم دین و هغه به هم وایو چې
په دې هغه نمونه کله کوس
باندې بل شکیل احمد دی محمد عدنان
قلیلی دی لسره کې واست تمامینس کې مداخله وک غلام غوث تاسو لسره نمونه واست
ها بیا به د سمه ده نو په دې کې 15 نمونه چې کم راغلي دي نو دا یو پکې ارشد ایوب خان یعنی په ترتیب کې چې څنګه په دغه خط کې لیکل شوی دی په دغه نوټیفیکیشن کې نو زه په هغه ترتیب سره وایم ارشد ایوب خان دی پکې، شکیل احمد دی، فضلی حکیم دی، محمد عدنان قذری دی، عقیب الله خان دی، بل محمد سجاد او بیا پسې مینا خان، بیا فضلی شکور، بیا نذیر احمد عباسی، بیا پختونیار خان، بیا آفتاب عالم خان اپریدی او خلیق الرحمن او بیا سید قاسم علی شاه او پی اس پی سلامین ترکی او بیا په اخر کې لکه 15 محمد ظاهر شاه نوم چې کم دینو هغه پدې کې لیکل شوی دی او د دې ترڅنګ لکه د خیبر پختونخوا نه بل مهم خبر دا دی چې هغه کم په سملې کې د مخصوص نشستونو کم غړی وو هغه چې کم سنی اتحاد کونسل کې دی شامل شوی دی د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړی نو هغه باندې د الیکشن کمیشن د فیصله روستو هغه نوټیفیکیشن شوی دی الیکشن کمیشن لخوا هغه ټول مخصوص نشستونه په خیبر پختونخوا سملې کې چې کم دین هغه دغه ته ملاو شوی دی یعنی په هیڅ به اختلاف کې چې کم غوندونه دي نو هغه ټول مخصوص نشستونه چې هغه ته ملاو شوی دی او په دې اړه باندې کم پرون چې دا نوټیفیکیشن شوی دی الیکشن کمیشن نو دا هغه تر مخه جمعیت علما اسلام ته د خزو لس نشستونه ورکړې شوی دي او یو وته د اقلیتونو نشست ورکړې شوی نو په دې حساب باندې په صوبایي سملې کې د جمعیت علما اسلام په د صوبایي سملې هغه د غړو شمیره 13 رسیدلې ده. بیا مسلم لیگ نون ته د خزو شپږ مخصوص نشستونه او د اقلیتونو نو یو نشست دغه په برخه راغلی دی او د دې د غړو غشمیرم 15 رسیدلې ده. بیا د پاکستان پیپلز ګوند ته چې کم دینو د خزو شپږ مخصوص نشستونه او یو اقلیتي نشست دغه ته ورکړی شوی دی. د غشان د پیپلز ګوند د غړو شمیر چې کم دی په دې حساب باندې دا 1 لس ته ورسېد. بیا عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانس په جنرال الیکشن کې یو یو نشست ګټلې او خو په دغه شمیره کې په دغه حساب کې دا غیم یو یو نشست رسیدلې دی یعنی اوس دا غي د غړو شمیره د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانس په سملې کې لکه 2-2 تور کړی شوی دی. نو په دې باندې بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه دی سیاستوال دی یا د غي وکیلان هغه نن پلان لري چې په عدالت کې لاړ شي او په دې باندې د سخت ناخوښۍ څرګندونه کړي ده چې لکه دا زمونږ حق کېدو خو هلته چې کوم د الیکشن کمیشن فیصله ده او په هغه کې دا ویل شوی دی چې دا د خزو مخصوص نشستونه خو چې د الیکشن شیډول اعلان شي نو په هغه ټیم کې خلک نشستونه ورکوي نو هم هغه نمونه دي اوس نو کې پای کړي دي واغې ته لکه دا چې څومره کړي دی واغې دا په فیصله کې ویل چې سنی کونسل خود سره خپل نمونه نو داخل کړي چې هغه کم ټاکلې وخو
نو مننه غلام غوث تاسو په دې اړه تفصیل راکې یو د وزارتونو اعلان وسو د 15 وزیرانو خو د وزارتونو د چوکیو اعلان لانه دی سوی او سم راځو یو بل موضوع ته غدا چې خیبر ضلع د پولیسو مشر ډي پي او سلیم عباس کلاچی وای د هغې ضلع یو شمېر پولیس سرتیري په غیر قانوني کارونو کې لاس لري چې هغوی یې پر ضد پلټنې پیل کړي دي د نوموړي له دفتره پرون په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې داسې کسان به د پولیسو په اداره کې نه پرېښودل کېږي د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي یو شمېر پخواني خاصدار چې اوس د پولیسو په اداره کې کار کوي د غیر قانوني کارونو په ترسره کولو تورن دي مشالېډو نه دي توانېدلی چې د تورنو پولیسو نظر واخلي فرهاد چنواری رپورټ راکوي
د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډي پي او سلیم کولاچی له دفتره د مارچ په 15 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نشئی توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې لکتر لګا نه پولیس لغپلو دندو لری کړی دوی ویلی چې د یو انکوایری په نتیجه کې د دې پولیسو پر ضد قانوني کاروایی کړی او دې پولیسو نه یوازې مالی مقدمه یعنی په مختلفو کاروایانو کې تر لاسه شوی مواد بدل کړي بلکې د مال خانونه نشئی توکي هم وستلی او خرڅ کړي ډي پي او خیبر ویلي چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیات معلوماتو را جمع کولو عمل یو وار بیا شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني سرګرمیو کې ککړ وي نو له دندو به لری کړل شي د خیبر ضلع یو مدني فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وای چې دا پولیس چې پخوا خاصدارو په دې کې ځنې کسان اوس هم د تیر وخت په څیر په غیر قانوني کارونو کې ملوث دي
چې موږ به ته فاټا ویل او دا اف سی آر دا ورو پاغه کې چې کوم دا د خاصدارو په شکل کې وو نو الته هم یو مافیا شکل دغه اغستای وو مافیا به داسې وای چې دلته به پولیټیکل ایجنټ وي یا تحصیلدار وو هغه په یو سټیشن باندې کس په لګولو وغلا به ټارګټ ګټ ورکړلو چې په هر حال کې به تماله دومره روپیه راوړې په دامیاش کې په هفته کې ماهواري وي او هفته واري وي د منشیاتو سمګلینګ هم کولو تر نن پورې دی پکې داسې نه چې اوس پکې نه دی کاکړ اوس هم پکې کاکړ دی ا سلسله عمده سي جاري پاتې شولم چې پولیس نظام کله جوړ شول نو عمره تسلسل دغه شروع کړي دی د ریفورمز چې د فاټا کم مشول نو خدای ډیر پمنډه کې وشول اول خبر خدا وا هغه لپاره دولته داسې قانون سازینه وشوي د پولیس چې کم نظام مو اپ پراپر ریکا باندې نو راغلی نو هغه بجنه دوی عمره زور شکل کې لګیاو
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پر دی وای چې دا پخوانی خاصدار چې وسه د پولیسو حیثیت ورکړل شوی نه یوازې د نشئی توکو په کاروبار کې ککړ دی بلکې کاروباری کسانو نه د بتو یا کلنګونو اخیستو باندې هم تورن شوی او مقدمه پر درج شوی
دا ټول په دغه کیسو کې ملوثي جرایم چې دی کنټرول کیږي نه خدا سه مخ کې کوم کیسونه شوی و چې بته خورې کالونه کې دل پولیس پکې انګیجو خلکو ته بما چوالون پولیس پکې انګیجو خلک هغه کولو به پټکنول په حاکم پولیس ملوثو لکه نو دا خو به د نه چې څومره مال نیول شي هغه اکثر بدلیږي مغه خرڅيږي مغه دو استعمالويم لکه پورا ډپارټمنټ چې رہی د ځان بین په کار دی او صفه سوتره خلک راوستل په کار دی پکې نو د قانون د حکمرانه پر چې کوم اقدام کیږي موږ دغه حمایت کوو ستاینه کوو
د خیبر ضلع پولیسو هم دا تصدیق کړی چې په دې ضلع کې تیر کال یعنی 2023 کې ځنې پخوانی خاصدار د خلکو نه په بتو یا کلنګونو اخیستو کې تورن دي او په دې کې ځنې کسان نیولي او لا هم د دوی مقدمه روان دي دی ویلی چې ځنې هغه پخوانی خاصدار چې د آیس یا میت امفیټامین په نشه روږد شوی وو هغه هم د خپل دندو لری کړی په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او د نو قبایلی زلو لکتر لګه 28 زره خاصدارو او لوی ځواک کسانو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی د خیبر برزلی پولیسو ویاند زهیر پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر سمو د کې په شاکس پولیس لاین جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکی تربیت ورکړی او زیاتره پکې د خې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوی او ځنې تعلیم یافته کسانې ترې سپیشل برانچ انویسټیګیشن او د سیوش مر نور برخو کې هم ورزای کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم رستی رپورټ تر ازو د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وايي حکومت دی پولیس لاین او ډي پي او دفتر دی ل سره سره روغي هسپتال نظر تر زره ولېشتول سي د سیمه خلک وايي پروختون کې د پولیسو دفترونه جوړول نامناسب ګام دی. دوی وايي ک حکومت خبرونه منله نو په احتجاج بلاس پور کې خلک وايي هغه ته ویل سوي چې په موقتی ډول په پولیس لاین پروختون کې پرانستل کیږي. اوس خبره ورته سوال بل پلو د پولیسو ضلع مشر او د صحت محکمې مشر په دیاړه مشال ریډیو پښتني جواب نکړي. په دې اړه باندې د اشتیاق مسید رپورټ اور
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیس لاین او د ضلع پولیسو مشر دفتر دا د سراروغا هسپتال نه دا زر منتقل کړای شي. د سراروغا اوسیدونکي کلیم الله ماسید په دغې براکشې ویایي
تقریبا پنځم یاشت مخکې د پولیس لاین د منتقلې خبره وشوه چې اپر وزیرستان ته پولیس لاین دی. نو پولیس لاین د پورا ڈی پی او صاحب تحصیل سراروغا شه سراروغا سول هسپتال په دې باندې کله هم چې دوی روغ لاله نو ډاکټرون هغه سټاف او هیلت ډیپارټمنټ ولا ټوټل واستل د هسپتال نو په هغه باندې په عوام شه شدید غم او غوسه روغ لاله. هغې غوسې په وجه سره د ڈی پی او صاحب یوه جرګه جوړه کړه. نو په هغې باندې ڈی پی او سره د عوام دا فیصله وشوله چې دا سیول هسپتال د شپږ میاشتې د پوره د دوب په حواله کوي. خو په چه مهینې شه ته پولیس لاین نه وایي چې چېرته هغه کوې هغه ته وکړه چې تر نن ورځې پره په دې باندې څه داسې کاروایي په نظر باندې نه ده چې ودره پولیس لاین چېرته جوړې شي آینده د پوره. نو امیر ابیمرون ټانک ډیفان باندې دې علاقې ته درې نیسي د سمري شي نو دا هسپتال د خلکو سهولت د پوره د فارغ شي.
د کوټکۍ سیمې اوسیدونکي رحمت شاه مسجد نه وروي چې په څه وجه د ضلع پولیسو په سراروغا هسپتال کښې خپل دفترونه قایم کړي دي.
چې کوم دلته ډی پی او پولیس لاین روغلی و تحصیل سراروغا ته دلته چې کله میږ هسپتال ورکړی و د څو میاشتې د پوره چې د دغ د زوی نه وه نو یقیناً هم چې تر نن ورځې پورې دې ته فنډنګ نه دی شوی نو میږ دا یاري چې زر دا فنډنګ ورته وشي چې دې ته خپل بولډنګ جوړ شي میږ ته خپل هسپتال خالي شي که چیرې دا ونه شي او کوم خو بیا سي مجبور کوم دی بیا په احتجاج مجبور وي او دا سری نو روغ کوي نو میږ یایي چې دغه دا زر نه زر فنډنګ وشي دی په مخ
پولیس لاین جوړ کو او وزیرستان حابوت شي. د سراروغا سیمه اوسیدونکي عیساق مسجد ویایي چې د سراروغا په هسپتال کښې د پولیس دفترونه په وجه د ضلع مریضون د پاکستان نورې ضلع ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
د اپر وزیرستان د سراروغ هسپتال چې په دفل هر ټیم شه پولیس ډی پی او ورته راغلی پولیس لاین یې ډیکلیر کړی دی نو د ویسا پیرې یعنې څو میاشتې به ووتلې او د حکومت د طرفه نه داسې څه چار نه دروغونه شوي چې خلک یې دا اطمینان وشي چې دی د باقاعده پولیس لاین د پوره مځکه وخسته یا مطلب مو څه فنډ ورته مختص کړی وي یا څه ټینډر شوي وي او داسې هېڅ قسم د ویسا پیرې په نظر څه نه رودرېږي. د عوام غوښتنه ده د حکومت نه چې اپر وزیرستان کښې د پولیس لاین ډیپارټمنټ د پوره د مځکه هم وخاصه شي خپل بلډینګ ته هم ورته جوړ کړی شي او سیول هسپتال د سراروغه چې کوم بلډینګ دی په پیرا تحصیل شوی دغه یو هسپتال دی عوام ته ډېر زیات تکلیف دی نو دی د لرې لرې نه روشي دوله ته د سیات مراکز چې پولیس دي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اوسیدونکي غوښتنې په باراکښې د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب خان او د صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته د سراروغا اوسیدونکي غوښتنه هم چکشې شوه د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
چونکه میژ دغه حلفی نصر کیږي او هغه بزیغونه شډول د پرا پروګرس خپل حلف وو خواست یا د پرزیدنت الیکشن حمله شو نو بالکل په دام د زغ خپل د کوم د وطن د خلک سره په دام د جدیدی کې مطالبه ویزه د سره کلا کې لور وای نشه چې زو خپل سیم ته په پروسس کې ور بیاي مو نو دا نجس کور د سپتا ځونته ډیپارټمنټ ته پولیس ځونته ډیپارټمنټ ته نو د خپل کور وکړو ان شاء الله زه فنډ نه ورته غوړی او چې څورا سرګی کیږي د مستور کالای
د سویلی وزیرستان سراروغا اوسیدونکي دا هم وویل چې کا د ضلع پولیسو د سراروغا اسپتال زر صحت محکمې ته حواله نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.